ستړي مشي دا مشال رډيو دا او دا محل په پیښور کې د غرمې وا په کابل کې دولس نیمه او دلته په پراګ کې د سحر نه بجې شو نن د نهیا سه شنبه ورځ او د 2019 کال د اکتوبر 9 نیټه ده ظفر خان مو پروانه خبرونه کوي هرکلی کوم په روان یو ساعت کې د خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو په دویمه نیمه کې اونیزه خبرونه د ځوانانو غږ د خبرو په تکراری بڼه باندې خو لومړی له منور شاه خبرونه لرو
د خبرونو سرټکی د حکومت خلاف د ازادۍ مارچ په لړ کې له کراچۍ او کوټې څخه شروع شوې د اپوزیشن ګوندونو قافلې بیګا ملتان ته رسیدلې دي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره ملاقات کړی دی د مشال ریډیو د خبرونو تفصیل د حکومت خلاف د ازادۍ مارچ په لړ کې له کراچۍ او کوټې څخه شروع شوې د اپوزیشن ګوندونو قافلې بیګا په ملتان کې یو ځای شوې ملتان ته روانې دوه وړاندې د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن پرون په سکر کې ویل چې ته ویل چې حکومت د ازادۍ مارچ ناکام کولو هڅه کوي
په یو شمیر چینلونو یې بندیز لګولی دی چې نه صرف د ازادي مارچ عکسونه او ویډیوګانې بلکې دوی اواز به هم خلکو ته نه رسوي که حکومت غني چې په دې ډول به مارچ ناکام کړي نو ورته ویل غواړم چې کله دا قافله اسلام آباد ته نه وځي نو واپس به د وزیر اعظم د استعفا سره راوځي
خو واکمن تحریک انصاف پر رسنوی د بندیزونو تور نه ردوي او وایي چې وزیر اعظم عمران خان به هیڅ حال کې مستعفي نشي هلته د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری وای وزیر اعظم عمران خان با ډیر زر له خپل چوکۍ لری شي نو موړي پرون په پینډې کې وی خبري غونډې ته ویل عمران خان په خپل سیاسي مخالفینو ځکه مقدمه جوړی کړي چې خپل نه اهلی پټاو اپوزیشن غلې کړي بلاول زیاته کړه چې عمران خان د خپل نه اهلی لوجې د هیواد اقتصاد ډیر زیانمن کړي دي بلخوا عمران خان پرون په پنجاب کې یو غونډې ته ویل چې اپوزیشن ګوندونه په د فشار په ترڅ کې ځان د درغلیو له مقدمو ژغورل غواړي خو بریالي بنشي د خیبر پښتونخوا په ګډون د ټول پاکستان تاجرانو له نن څخه د حکومت د اقتصادي پالیسۍ او ټکسونو پر ضد دوه ورځنی احتجاج او هړتال شروع کړ دوی وایي حکومت ورسره وعده کوي خو نه یې عملي کوي پرون په لاهور کې د ټول پاکستان د تاجرانو د اتحادیې عمومي سکرتر نعیم میر په خبري غونډه کې ویل دوی سره د ټکس اداره بیا بیا وعده کوي خو تر دې دمه یوه وعده هم پوره نه کړه نو دوی ځکه یو وار بیا په هړتال کولو مجبور شول بلخوا حکومت وایي له پخوانیو حکومتونو ورته خراب اقتصاد پاتې شوی و نو ځکه یې سخت فیصلې کړي خو تمه ده چې د دې په ترڅ کې به اقتصاد او د تاجرانو حالات ښه شي پیمرا د خبریالانو په اړه د خپل حکم وضاحت وکړ د پاکستان د الکترونیکی رسنیو د سار اداره پیمرا وای په خبریالانو یدا بندیز نه دی لګولای چې په ټلویزیون چینلونو د سیلونکو یا تجزیه کار په توګه نشی راتللې یا د ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دوی لارښوونه غلطه تعبیر شوې دي هم د ادارې د اکتوبر په 8 په یو حکم کې ویلی وو په کار د چې د ټلویزیون د خبرونو قربانا او قربانې په خپل یا بل ټیوی چینل د چارو د پوښ په توګه نه نیو خپل ملمانه د هم سم انتخابوي خبري اعلان په دې حکم پرون سخت تنقید وکړ او په یو شریک بیان کې ویل دوی دا امیرانه حکم نه مانی او حکومت دی واپس واخلي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ملاقات وکړ بیګا د وزیر اعظم له دفتر خبر شوې بیان کې راغلی په دغه موقع عمران خان یو وار بیا تکرار کړ چې هیواد یې د افغانستان د سولې او پخلاینې د عمل ملاتړ کوي زلمی خلیلزاد د اکتوبر په 8 په یو نا اعلان شوی سفر په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم لیدلی وو خلیلزاد د افغانستان د سولې په تړاو د خپل سفر نوی دور اکتوبر په 8 په برسلز کې د نیټو له مشر یانس سټولټنبرګ سره لیدنه پیل کړ تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې وایي د بین الافغانی خبرو اترو د راتلونکي پړاو قربتوب به کوي طالبانو ویلي چې دغه خبرې اترې به د اکتوبر په 9 او 13 پیلېږي دا پیغام د همکارۍ د هغې بیان برخه ده چې په ماسکو کې د تېرې اونۍ د روس، چین، امریکا او پاکستان ترمنځ له غونډې وروسته جاري کړی شو. د اکتوبر په 24 او 25 هغه غونډه کې د امریکا استازیتوب زلمی خلیلزاد کړی و. د طالبانو او خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې له وزنامې ته نږدې شوې وې چې په ستمبر کې په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي د وژل کېدو په سر ولسمشر ډونلډ ټرمپ ختمې کړې. ټاکل شوې چې د یورپي پارلیمان د غړو وفد به د هند تر انتظام لاندې کشمیر لانجمنې سیمې دوره کوي. دا وفد به نن د کشمیر تر ټولو لوی ښار سرینګر ته ورځي. د هند حکومت د اګست په 15 نیټه د کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړ. له هغې راهیسې یې په سیمه کې سخت امنیتي اقدامات کړي چې په نتیجه کې یې د هند او پاکستان تعلقات کړکیچن شوي دي. له دې وړاندې هند د ملګرو ملتونو ځانګړو استازو، د امریکا د کانګرس غړو او نړیوالو خبریالانو ته د کشمیر د تللو اجازت نه دی ورکړی. د یورپي پارلیمان دغه وفد ویلي چې دوی دا سفر په غیر رسمي توګه او په شخصي حیثیت کې کوي. او بل خبر دا چې د کوردانو په مشرۍ د شام جمهوری ځواکونه اس ډی اف وای چې له امریکا سره په ګډو عملیاتو کې یې د داعش ډلې یو ویاند وژلی دی. دا عملیات له هغې څو ګنټې وروسته شوي چې د اکتوبر په 28 د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اعلان وکړ چې د داعش مشر ابوبکر البغدادي په شام کې په امریکایي برید کې وژل شوی دی. د اس ډی اف مشر مظلوم عبدی په ټویټر پیغام کې ویل چې د داعش ویان ابو حسن المهاجر د ترکی پولیس سره نږدې د شام د جرابلوس خارګوټي په خوا کې په نښه کړل شو. د شام د انساني حقوقو د سار لندن میشته ادارې هم د ماجر واجنه تایید کړه او ویلي دي چې نوموړی د داعش په 15 مهمو غړو کې شامل وو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او زرته د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله د کرنسیو بای او موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ اتیا پیسې خرڅل کیږي او 155 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ 40 پیسې او 200 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 101 روپۍ 90 پیسې او 102 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 45 پیسې او 240 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستے کی گی او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 کم نه کم 44، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 کم نه کم 44 او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 9 ډیګري سینټی گریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی زمون خبرونه د مشال ریډیو د ایپ لاره هم اوریدل شي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ حکومت مخالف لاریون د محل په پنجاب کې تفصیل درکو. د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو له وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کړې.
ملک نہیں چل رہا ہے، سیاست نہیں چل رہا ہے، معیشت نہیں چل رہا ہے، حکومت نہیں چل رہا ہے.
نن د پاکستان په یو شمیر خارونو کې کاروباریانو د ټیکسونو ضد احتجاج کړی. د اقتصادي چارو یو پوه وایي
یو طرف ته مہنگائی ده، یعنی انفلیشن ده، بین طرف ته اکنامک گروتھ ډیر زیات کم ده، تاغی سره بیروزګاری او په غربت کې اضافه شوې ده.
د خبریالانو تر نیوکو وروسته د پاکستان د برېښنایي رسنیو د انتظام ادارې پیمرا خپل حکم واپس اخیستی. په اونیزه خبرونه د ځوانانو غږ کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په حکومتي چوکاټ کې د ځوانانو ونډې ته کتنه شوې.
ځوانان ته ډیر چانس ورکول کیږي، حتی منسٹری نه زموږ ډیر ځوانان دي چې هغه از منسٹر کار کوي، په دفترونو کې ډیپیوټی منسٹر په توګه باندې کار کوي.
نور راپورونه هم لرو تر سره اوسه. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د جمعیت علما اسلام فی د ازادۍ مارچ په نوم حکومت ضد لاریون چې 13 شپه ناوخته د پنجاب ملتان ښار ته ورسېد، ټاکل شوی چې نن په درېیم ورځ لاهور ته روان شي. یاد ګوند ویلي د ملک له بیلابیلو برخو د ازادۍ مارچ راوتلې قافلې به د اکتوبر په 1 اسلام آباد ته داخليږي. پرون د سند په سکر کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا له وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا غوښتنه وکړه. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن مارچ په حق لویلی مخالف گوندونه غواړي چې د حکومت د کامیابیدو مخه ډب کړي. له اسلام آباد احمد الله راپورټ لري.
د اکتوبر په 28مه د سین سکر خارنه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې آزادی مارچ خپل دویم پړاو یعنی ملتان طرف ته روان شو او د پنجاب رحیم یار خان او بهاولپور ضلعو نه تیریدو وروسته تیر ماخوستن ناوخته ملتان ته ورسېدو. د اکتوبر په 28مه په سکر کې جلسې ته خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل د ملک زیاتره سیاسي ګوندونو په ګډون هر طبقه د موجوده حکومت د کارکردګۍ نه خوشاله نه ده، ځکه چې دوی ملکی معیشت د تباهۍ سره مخ کړی دی. نوموړي په حکومت تور په پورې کولو سره وویل په یو شمیر چینلونو یې بندیز لګولی دی چې نه صرف د آزادی مارچ عکسونه او ویډیوګانې بلکې دوی آواز به هم خلکو ته نه رسوي. که حکومت ګڼي چې په دې ډول به یې مارچ ناکامه کړي، نو ورته ویل غواړم چې په زرګونو شمیر کې ورسره خلک را روان دي او چې کله دا قافله اسلام آباد ته ننوځي نو واپس به د وزیر اعظم د استعفا سره راوځي. خو د حکمران ګوند تحریک انصاف غړي بیا وایي په هیڅ صورت به وزیر اعظم عمران خان د خپلې عهدې نه استعفا ورنه کړي او نه یې په رسنیو داسې څه بندیزونه لګولي چې آزادی مارچ په ټی وی چینلونو نه ښایي. په آزادی مارچ کې د جمعیت علماء اسلام مشر ولی او کارکنانو نه علاوه د پاکستان مسلم لیگ نون، د پاکستان پیپلز ګوند او د ځینې نورو ګوندونو مقامی مشران او کارکنان هم شریک دي. بلخوا د کوټې نه د اکتوبر په 28مه د صوبایي صدر مولانا عبدالواسع په مشرۍ کې را روانه شوې قافله هم د مولانا فضل الرحمن لوی قافلې سره په ملتان کې یو ځای شوه او نن به دوی په شریکه اسلام آباد طرف ته را روانېږي. دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا ځینې سیمو نه به آزادی مارچ کې ګډون لپاره قافله د اکتوبر په 1 او ځنې بعد د اکتوبر په 1 را روانېږي. پرون د ګل پورس د پنجاب په ننکانه سیب سیمه کې یوې دستوري ته وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن مارچ په حق له وویل د دې آزادی مارچ مطلب او مقصد څه دی؟ د دوی مقصد دا نه دی چې حکومت ناکامۍ سره مخ کیږي، بلکې دوی ته دا ویره ده چې حکومت کامیابیږي. که تاسو استعفا غواړئ نو وجه خو هم وښایئ چې ولې زه استعفا درکړم. زه ټولو ته دا پیغام ورکوم، که تاسو یو ځای دا مارچ وکړئ یا د بلیک میل کولو هر طریقه خپله کړئ نو واورئ چې تر څو زه ژوندی یم NRO نه درکوم. د ذکر ده چې جمعیت علماء اسلام د څلورو غوښتنو سره اسلام آباد ته روان دی، چې پکې د وزیر اعظم عمران خان نه استعفا اخیستل، فوز د مداخلې نه په غیر بیا انتخابات کول، په آئین کې د اسلامي دفاعات او تحفظ یقیني جوړول او احتساب قامی ادارې نیب لخوا سیاسي قیدیان خوشي کول شامل دي.
د احمد الله راپور مو واورید. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تور پورې کړی چې اپوزیشن سیاستوالو ځکه د په خلاف شور جوړ کړی چې هغه یو غواړي یو جوړجاړي په کولو سره د درغلیو په قضیو کې له زندانونو خوشی شي. د هغه په وینا چې د مرګ تر شیبې پورې به داسې جوړجاړی ونه کړي. خو اپوزیشن عمران خان د غیر سنجیده بیانونو ورکولو باندې تورنۍ یې وایي د حکومت ورځې په ختمېدو دي. مخالف سیاستوال دریز لري چې نوموړی په داسې خبرو کولو سره غواړي خپلې بایللې محبوبیت بیرته ترلاسه کړي. بشیر ګواخ په یې په اړه باندې نور حال راکړي.
د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری وایي وزیر اعظم عمران خان به ډیر ژر لری شي. هغه د اکتوبر په 28مه په پنډه کې په یو خبري غونډه کې ویل چې عمران خان د اپوزیشن غلي کولو او د حکومت نه اهلی پټولو لپاره په مخالفو سیاستوالو د دروغو مقدمه جوړ کړې دي.
خلکو ته جمهوری فورم نه ورکول کیږي. اقتصاد خراب دی، ملک پر مخ نه ځي، حکومت ولاړ پاتې دی. د دې هر څه وجه یو نالایق او نااهله زدي سړی دی چې عمران خان نومیږي. دی به ډېر ژر استعفا ورکړي او انشاءالله د پاکستان مستقبل به روښانه شي.
د پیپلز پارټۍ مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل ګوندونو د ځینو نورو مشرانو سره د درغلیو په هغو کیسونو کې په زندان کې دي چې دوی یې د حکومت سازش بولي. دوی د جمعیت علماء اسلام ګوند د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ اپوزیشن سیاستوالو روانو مظاهرو ملاتړ کړی دی. د مولانا په وینا د تحریک انصاف حکومت په درغلیو راغلی او وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي. حکومت او ټاکنو کمیشن دا رد کړی ده. عمران خان تور لګی چې اپوزیشن ګوندونه پر د فشار په اچولو سره غواړي ځان د درغلیو له مقدمو خلاص کړي. نوموړی د اکتوبر په 28مه په پنجاب کې وی غونډې ته ویل چې د مخالفو سیاستوالو فشار ته به سر ټیټ نه کړي.
تر اوسه خو چې کومې مقدمه دي دا د دوی د دور دي، زموږ د دور لا نه دي جوړ شوی. دوی په شریکا د ملک لوټلې ده. دوی ویریږي چې حکومت رانیولې دي، نو ځکه یې اوس چل ور شروع کړی دی. زه دوی ټولو ته پیغام ورکوم چې تاسو که مظاهره کوئ او که نور څه، د پخلاینې فرمان یا انارو برانه ونه وینئ.
عمران خان وویل چې بندین او شریف او آصف زرداری ته د حکومت لخوا پوره طبي سهولتونه برابر دي، خو دې د چا د ژوند ضمانت نشي ورکولی. نو شریف دا مهال له زندانه د درملنې لپاره خوشی شوی او په روغتون کې دی. څو ورځې مخکې د هغه صحت ډیر خراب ښودل شوی و، خو اوس ډاکټران وایي بهتره دی. په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نون ګوند غړی بشرا انجم بټ د اکتوبر په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې د عمران خان بیانونه ښیي چې د قانون له مخې آزاد عدالتونه او احتساب ادارې د ده لپاره سیاسي مخالفین زوري. د هغې په وینا دوی حکومت سره هیڅ کله د جوړجاړي غوښتنه نه ده کړې.
دوی چې کله د ان آر او خبره کوي نو دې ته یې پام نه وي چې دا مسله خو د ده په واک کې نه ده. د عدالت مقدمه به د عدالت لخوا فیصله کیږي. داسې بیانونه د خلکو شکونه راپورته کوي. داسې بیانونه د حکومتي ناکامیو پټولو لپاره دي. دا سړی لګیا دی د غچ اخیستو سیاست کوي.
په همدې حال کې د اکتوبر په 28مه په لاهور کې د احتساب عدالت د نواز شریف وراره او د پنجاب پخوانی وزیر اعلی شهباز شریف زوی سلمان شهباز ته د تورو پیسو د سپینولو په مقدمه کې د نیولو داسې حکم کړی چې ضمانت یې نشي کېدلی. د نواز شریف لور مریم نواز او د هغې خاوند هم په ورته تورنو په زندان کې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
مشال ریډیو ته غوږی زمنګ ټول خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. تاسو حال ته زمنګ ویډیو غانې هم کتلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک لاره هم زمنګ ټول خبرونه تاسو اوریدل شئ. ورزو راپورته نن د خیبر پښتونخوا په ګډون د ټول پاکستان تاجرانو د حکومت اقتصادي پالیسیو او د دوی په کاروبارونو د لګول شو ټیکسونو پر ضد دوه ورځنی احتجاج او کارمندیز پیل کړی دی. دوی وایي حکومت په بیا بیا ژمنې ورسره کړي چې کاروباري ستونزې به یې حل کړي، خو په خبره یې دوی لا هم د تاوانونو سره مخامخ دي. دوی ګواښ کړی چې که غوښتنې ونه منل شي نو خپل احتجاج به پراخ کړي. حکومت بیا وایي چې اقتصادي ستونزې ورته له تیرو حکومتونو پاتې دي. تفصیل له سراج زهیر اورو.
نن د اکتوبر په 9مه په ټول پاکستان کې تاجران د حکومت د اقتصادي پالیسیو او ټیکسونو پر ضد په احتجاجي کار بندیز دي او له حکومت غوښتنه کوي چې د 50,000 روپو سودا په اغستو د شناختي کارت خودلو شرط او د 1,000,000 روپو په خرڅ کې د 1.5% ترن اور یا زیات ټیکس ختم کړي او دارنګ د بیلابیلو ادارو لخوا د تاجرانو په وړو وړو تیروتنو جرمانې بند کړي. د اکتوبر په 28مه په لاهور کې د ټول پاکستان د تاجرانو د اتحادیې عمومي سکتر نعیم میر په خبري غونډه کې وویل دوی سره د ټیکس اداره بیا بیا وادي کوي، خو تر دې دمه یوه وعده هم پوره نه کړه. دوی ځکه یو وار بیا په هړتال کولو مجبور شو.
29 او 30 اکتوبر کو
دی وی 9 او 10 اکتوبر په ټول ملک کې شټر ډاون هړتال روان دی. د ټول ملک د کراچۍ نه تر د خیبر پورې زما د تاجرانو سره رابطه شوي او ټول تاجران یې وخوله دي او د ظالمانه ټیکسونو او د اف بی آر د ضرورتیا رویو په مسترد کولو به دوه ورځې ټول ملک بند وي.
پورا ملک بند رہے گا.
په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل دا تاجران په داسې وخت کې اړتال کوي چې د ملک اقتصادي حالات ډیر خراب دي او په منطقه کې لټولو کمه پیداواري شره دا وخت د پاکستان ده چې 2.4% ده او که په راتلونکي کې دا پیداواري شره هم داسې روانه وساتل شوه نو پاکستان به له نورو مشکلاتو سره مخ شي.
یو طرف ته مهنګایي ده، یعنی انفلیشن ده، بین طرف ته اکنامک گروت ډیر زیات کم ده، دا غي سره بیروزګاری او په غربت کې اضافه شوې ده. کوم چې ملک د اقتصادي د تجارتي او کاروباري هلو ځلو ډېر زیات ضرورت دی، خو فرض کړه حکومت داسې اقدامات نه کړي چې د هغې سره په انویسټمنټ او چې کوم تاجر دي د هغې انکرج نه شي چې زمونږ اقتصادي کیانې دي هغه به قدر رانی جی
مشال ریڈیو چی پدی مسئلہ دا ٹیکس دا کامی ادارے ایف بی آر اور دا خزانے دا وزارت دا چارواکو سر دا رابطے کولو کوشش وکڑو نو رابطہ اور سر ونشوا خوبل پلو دا اکتوبر پا پنزویشتم دا خزانے لپار دا کامی اسمبلی پا قائمہ کمیٹی کی دا ایف بی آر دا چیرمن شبرزیدی وینا وا دوی دا ملک دا اقتصاد خکولو لپار دا سخت فیصلے کوی او ایف بی آر اوس ہم دا 500 روپو پا خریداری دا شناختی کارڈ خودل پا فیصلہ ولاڑ دے او اس داسی ارادے نشٹ چی لدے با پشاشی لدے ترسنگ اپوزیشن گندون ہم طور پر کوی چی دا پاکستان تحریک انصاف پا مشرح حکومت دے حیواد اقتصاد لا بحران سرا مخامخ کڑے خو حکومت دا غطورونا ردوی او وی خراب اقتصادی حالات ورتا لتیر حکومتون پا میراث کے پاتی شوی سراد زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
د خبریالانو تر نیوکو وروسته د پاکستان برېښنایي رسنۍ او د انتظام ادارې پیمرا خپل هغه حکم واپس اخیستی چې د 2 د اکتوبر په 28 کړی وو. دوی وایي خبریالان د خپلو میلمنو موضوعاتو په غوره کولو کې آزاد دي. تر دې مخکې ویلي وو چې په دې اړه باید مطبوعات له پوره دقت کار واخلي. په همدې حال کې د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د عمران خان حکومت له پوځي دیکتاتورانو اغیزمن بللې. بشیر ګواخ په دې اړه راپور لري.
د پاکستان الکترونیک مطبوعاتو د څارنې ادارې پیمرا په خپل یو تازه بیان کې ویلي چې دوی پر خبرلانو دا بندیز نه دی لګولې چې هغوی پر ټلویزیون چینلونو د شنونکي یا تجزیه کار په توګه نشي راتللې. د ادارې د اکتوبر په 28 ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دوی لارښوونې غلطې تعبیر شوې دي. همدې ادارې د اکتوبر په 28 د یو حکم د شپږمې مادې په څلورمه برخه کې ویلي وو چې د ټلویزیون نتاقان یا د خپرونې قربانه او قرباني پر خپل یا بل ټي وي چینل د چارو د پوه په توګه باید کې ننی او خپل میلمانه د هم سم انتخابي. پرون خبرلانو پر دې حکم سخت تنقید وکړو. په یو شریک بیان کې ویل چې دوی دا دیکتاتورانه امر نه مني او حکومت دی واپس واخلي. پر دې بیان لاسلیک کوونکو کې مشر خبریال امیر متین هم دی. هغه د اکتوبر په 28 مشال ریډیو ته ویل حکومت دې د مطبوعاتو له کنټرول لاس واخلي. دی وایي دا نه یوازې د قانون او آئین خلاف کار دی بلکې بیخي د خندا وړ حالت دی. دا په هیڅ جمهوری ټولنه کې د منلو نه دی. یو چا دې حکومت ته مشوره ورکړی چې د مطبوعاتو مالکان کنټرول کړي. دوی همداسې وکړل او واړه واړه حکمونه منل شروع شول. خو اوس کارکوونکي خبرلان په منځ کې دي. موږ د مبارزې یو لوی تاریخ لرو. نور دا نه شو زغملی. اوبه بیخي له ورخه تېرې دي. ریاست باید نور شاته شي. نور نو دا ټوکی بس دي چې دوی حکم وکړي چې فلانې په ټي وي مخای او بسانې په ټي وي مخای. په پاکستان کې د نفرتونو خورونې او تشدد پارونې د مخنیوي تر قانون لاندې د اپوزیشن ګوند جمعیت علما اسلام فی پر ځینو سیاستوالو بندیز دی چې ټلویزیون چینلونو ته به نه راغوښتل کېږي. تر دې مخکې په پښتون ژغورنې غورځنګ غړو هم ورته پابندي انوي. حکومت دریځ لري چې دا کار تر قانون لاندې او د هیواد د ثبات لپاره کوي. خو د انساني حقونو ادارو د تحریک انصاف حکومت د جمهوري اقدارو زپون کې بللې. د پاکستان بشري حقونو خپلواک کمیشن مشر مهدي حسن د اکتوبر په 28 مشال ریډیو ته ویل د ملک په 22 کال تاریخ کې هیڅ ولسی حکومت کله په مطبوعاتو دومره بندیزونه نه و لګولې لکه د وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې چې لګیږي. دی وایي زما په فکر اوسنۍ حکومت په پاکستان کې له تیرو شو څلورو پوځي حکومتونو څخه ډېر متاثره دی. پالیسانې یې ورته دي. هیڅ حکومت یا حکومتي اداره باید د مطبوعاتو په کار کې ګوتې ونه وهي. دا ښه کار نه دی. که حکومت بیا هم پکې مداخله کوي نو دا د بیان پر ازادۍ بندیز ګڼل کېږي. د پاکستان حکومت وفاقي کابینې د سپتمبر په 12 د مطبوعاتو اړوند مقدمه اوریدو لپاره د ځانګړو عدالتونو د جوړولو منظوري ورکړې وه چې خبرلانو او د بشري حقوقو ادارو په سختي نیوکې کړې وې. خو د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشق اوان همیشه نیوکې رد کړي او په بیلابیلو خبري غونډو کې پر حکومت د بیان ازادۍ د تړلو تورونه بې بنیاده بللې دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مومندو مشران وای چې د ورسک او مومندو ډیمونه د دوی پزمکو جوړ دي، خو بیا هم دوی د سخلو سپا او باو بجلی نه لري. د دوی په خبره ماشومان یې لزده کړو بی برخی او ځوانان بی روزګاره دي. د دې مشرانو دا خبرې پرون په یکا غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا په رابلل شوې یوه جرګه کې وکړې. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم له مومندو د عوامي نېشنل ګوند یو منتخب غړي نثار مومند ویلي که حکومت د سیمې خلکو د ستونزو حلولو ته پام ونه کړي نو دوی به په راتلونکي میاشت کې احتجاج پیل کړي. شانواز ترکزی معلومات راکړي.
د عوامي نېشنل ګوند لخوا پرون په یکا غونډه کې د مومند یوه جرګه رابلل شوې وه چې پکې په حکومت زور راوړل شو چې د محمد ډیم نوکری د قومي خلکو ته ورکړې شي. له دې وړاندې د وابډا محکمې او د محمدو د کمشنر انتظام یې ویلي هم چې د ډیم نوکری او نور ترقیاتي کارونه به محمدو ته ورکول کیږي. خو د جرګې ګډونوالو وویل چې په محمد ډیم کې یو چا ته نوکری ورکیږي نو هم شرطونه ډېر سخت دي، ولې زیات پکې د محمدو نه بهر خلک برتی کیږي. د محمدو د اپر سب ډیویژن په نمائندګۍ د محمد ویلفیر ارګنایزیشن مشر میر افضل محمد دغه جرګې ته وینا وکړه.
مطلب د شلو کانونه چغې و چې دا ډیم د جوړ کړی شي هغه تاسو ته پته ده چې هغه ځمکې هم خلکو د خدای په نامه ورکړلي. اوس حکومت ته هم په کار ده چې دې کمې نوکرۍ دي کمه رایلټي ده چې هغه خو دې قوم نه ورکړي که نه، خو بله زموږ د مومند قوم او د لوی نه غټه مطالبه دا ده چې روره په دې کې 800 میګاوټه بجلی پیدا کیږي. دوی موږ ته سل ویلې وه چې دې کې موږ له 500 میګا وټه د روزانه په بنیاد مفت راکی، ځکه چې ما قرباني ورکړی د مزمکه ورکړی دم.
د خوایزای او بایزای سب ډیویژن په نمائندګۍ د اټا وسیدونکو ملک فضل خالق وویل چې د هغوی علاقه کې نن وختونه هم ماشومان په ځای د دې چې سکول ته تیاری ونیسي سهار وختي ګاډي لزان سره وباسي او د اوبو ټپکی او یا ګیل نه راډکوي. دا هم په داسې حال کې چې د محمدونو دوه سندونه تاو دي او په دواړو د بجلی ډیمونه هم شته.
زمونږ بچو تعلیمونه حاصل نه کړل ځکه چې هغه سار نه لاړ شي نو د دولسو بجو پورې خپلې اوبه نشي را پوره کولی. بیا هلته موږ لمبر نیسو په یو کوی باندې چې هلته زموږ په علاقه کې چې ډېر 4 کیلومتره کې 3 کیلومتره کې کویان شته دي چې هغې نه زموږ بچي یا زموږ زنانه اوبه راوړي چې د دې ځنه موږ کاڼي اخلو. موږ یې پنجاب ته سپلای کوو، د دې ځنه موږ کاڼي اخلو هغه سند ته روان. ولې زموږ بجلی نشته دی؟ اوسه پورې لا کمبم نه ده لګېدلی، لا تار نه دی راغلی، لا ټرانسفارمر نشته دی.
د لوور سب ډیویژن په نمائندګۍ د سیمې نه منتخب د صوبای اسمبلی غړي نثار محمد وویل چې په نننۍ جرګه کې د هغه مقصد قام را غونډولو.
نوکرۍ دي مشینګرۍ زموږ ناخلي هغه کسې دي زموږ مزدور نه پرېږدي. په هغې باندې د قوم فیصله وکړله چې موږ به ټول قوم په راروانې 12 تاریخي کې غونډ ته راځو که زموږ د دې مسلو تپوس نه شوی نو موږ به دلته دا روډ بندو هغه چې هر څومره وخته پورې بند وي.
او یاد دې وي چې محمد ډیم به 800 میګاواټه بجلی تولیدوي او د ډیم د جوړونې وړاندې د قام نه 3000 ایکر ځمکه په بیا اخیستې وه. او ورته د نوکریو لارو ویډیا بجلی دوه نهرونو او نورې ترقی ورکولو وینا هم کړې وه. خو قومي خلک وایي چې دا دې ورسره په لیکلو کې راولي چې وروستو که دوی ته دغه سهولتونه نه ورکېږي نو دوی به عدالت ته د لیکل شوي ثبوت په بنیاد لاړ شي. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، پېښور.
د شانواز ترکزی راپور مو واورېد. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره په دیدنه کې د افغانستان د روغې جوړې په روانو هڅو خبرې کړې دي. د وزیر اعظم له دفتره بیگانه وخت په دغه اړه یو اعلامیه هم خپره شوې چې تفصیل هم په اسلام آباد کې خبریال او د مشال رډیو همکار طاهر خان راکړي.
د امریکا ځانګړي استازي چې کله هغه اسلام آباد ته راغلي وروسته بیا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی او تیر شپه نا وخت بیا یو اعلامیه بیان خپور شوی دی چې په هغه کې خو اولنۍ خبره دا شوې ده چې د پاکستان وزیر اعظم چې په افغانستان په جنگ کې ټولې خواوې دي غاړې دي هغه ته د تشدد د کمولو غوښتنه کړې ده او بیا دا ویل دي چې په دې ترس کې دي عملي ګامونه واخیستل شي. دویمه دا ویل شوې دي چې د هغه خلکو مخه نیول پکار دي چې هغه د سولې د عمل ته پروسې ته د کوم پرمختګ شوی دی داغه مخه نیسي. درې مې دا پاکستان هغه رول ته بیا داغه هغه ته اشاره کړل چې د سولې کمې پر پیشرفت شوی د سولې په لار کې پاکستان تیار دی چې هغه کې همکاري وکړي او هغه معاهده باندې چې متفق شوی داغه په عملي کول کوم پاکستان دی چې هغه خپل رول ته تیار دی. خلیل زاد اسلام آباد نه وړاندې روسیه کې چې کله غونډه وه د چین د روس د پاکستان په هغه کې هم دا غوښتنه شوې وه اعلامیه کې چې تاوتریخوالی کم شي. د اوربند خبره شوې وه اوس ټول ټینګار په اوربند دی، لیکن طالبانو سیاسي ویان سویل شاهین سره چې کله مونږ دا غنه د دې غختنو پاړه باندې تاسو کو 13 ورځ هغه دا خبره کی چې اوربان او تشدد کې کمی دا به هغه وخت کیږي چې کوم موافقه امریکایان دی وی چې وسره هغه شوه دا هغه لاسلیک شي د زرمی خلیج دا سفر دا مطلب هم دی چې امریکا مو غواړي چې سولې دا پروسه چې کوم وراله دا دا یو ور بیا شروع شي نو ټول هغه فوکس چې تاوتریخوالی دی کم شي دا افغانانو په مشهده د سولې د پروسې ذکر کیږي چې موږ افغاني مذاکرات نه وینو بیا خو د دې پروسې هغه اهمیت کمیږي.
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان و چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د لیدنې په اړه معلومات راکول او له همدې سره د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. له منور شاه د خبرونو لنډی سورو.
د حکومت خلاف د مارچ په لړ کې لکراچۍ او کوټې څخه شروع شوی د اپوزیشن ګوندونو قافلې بیګا په ملتان کې یوځای شوې. ملتان ته روانې دوه وړاندې د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان پرون په سکر کې ویل جلسې ته وویل چې حکومت یې مارچ ناکامه کول غواړي، خو واکمن تحریک انصاف وایي چې دوی د مارچ د مخنیوي ایس اقدام نه دی کړی. هلته د پاکستان د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری وایي عمران خان په خپلو سیاسي مخالفینو ځکه مقدمې جوړې کړي چې خپله نااهلي پټه او اپوزیشن غلې کړي. خو عمران خان پرون په پنجاب کې یوې خبري غونډې ته وویل چې اپوزیشن اپوزیشن ګوندونه په د فشار په ترڅ کې ځان د درغلیو له مقدمو ژغورل غواړي خو بریالي بنه شي. د خیبر پښتونخوا په ګډون د ټول پاکستان تاجرانو له نن څخه د حکومت د اقتصادي پالیسۍ او ټکسونو پر ضد ورځنی احتجاج او هړتال شروع کړ. بلخوا حکومت وایي له پخوانیو حکومتونو ورته خراب اقتصاد پاتې شوی و نو ځکه یې سختې فیصلې کړي، خو تمه ده چې د دې په ترڅ کې به اقتصاد او د تاجرانو حالات ښه شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره ملاقات کړی. بیګا د وزیر اعظم هاوس لخوا خبره شوې یو خبر پاڼه کې راغلی. په دغه موخه عمران خان یو وار بیا تکرار کړه چې هیواد یې د افغانستان د سولې او پخلاینې د ملاتړ کوي. زلمی خلیل زاد د اکتوبر په 28 په یو نه اعلان شوی سفر په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم لیدلی وو. دا کل شوه چې د یورپی پارلیمان د غړو وفد به د هند تر انتظام لاندې کشمیر لاندې سیمې دوره کوي. دا وفد بنم د کشمیر تر ټولو لوی ښار سرینګر ته د امریکا د کانګرس غړو او نړیوالو خبري اعلانو ته د کشمیر د تللو اجازه نوې دلی نو ورکړي. او د کوردانو په مشرۍ د شام جمهوریت ځواکونه اس ډی اف وای چې امریکا سره په ګډو عملیاتو کې یې د داعش ډلې یو ویاند وجلېلې. د شام د انساني حقوقو د سارلندر میشته ادارې هم دغه خبر تایید کړې ویلې دي چې دغه ویاند د داعش په پیندو مهمو غړو کې شامل و.
منور شاو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کاوه. سم وخت شوه دی د ونیزي خبرونې ځوانانو غږ. په نننۍ خبرونه کې په قبایلو کې د اصلاحاتو وروسته د ځوانانو غورځنګ په هلو ځلو او د افغانستان په حکومتي چوکاټ کې د ځوانانو په ونډې خبرې شوې دي. د خبرونې کوربه ګولای است.
جنو پنځه سو زول کې
دا بلیک ګروس باندې پریته
ما ته د ستوډنټ د ایئر ایوارډ مله
کو وایلي علاقو کې فلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دې
فوټبال ټیم مشته ولي بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي.
نن سبا که پاکستان یا افغانستان کې موږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه.
قدرمن اندرکو د مشال رډیو ځوانانو غږ خبرونه تاسو غوږی ساسو کوربا ګل ایازم. درنو ودونکو نن په دې خبرونه کې دا موضوع سړو چې په قبایلی سیمو کې اصلاحات راغلل. قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا ورګډه شوې او د دې وروسته د ځوانانو غورزنګ چې کوم دي مختلف غورزنګونه دي موومنټس دي اغوي کومي حل ځلې کوي. په دې ترڅ کې را سره نن د ټرایبل یوت موومنټ یعنی د قبایلی سیمو د ځوانانو غورزنګ مشر او دغه جنرال سیکرټر غرا سره ملمانه دي. لومړی به خیال زمان صاحب ته وار ورکو چې تاسو ته سړی مشو وایم. خیال زمان چې د ټرایبل یوت موومنټ مشر دی.
ډیر مننه تاسو چې تاسو موږ له ټایم راکو.
دویمه ملمانه را سره حاجره ده چې د ټرایبل یوت موومنټ سیکرټر ده. تاسو ته هم حاجری په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیر مهرباني.
ټانکیو. لمړی به خیال زمان تاسو نه د خبرو شروعات وکړو چې قبایلی سیمې ستاسو چې د کومنګ ګورو د قبایلی زلو د په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو مخکې ستاسو کومې غوښتنې وي چې قبایلی سیمې دي او ماغه حقوقونه ته ملاو شي څنګه چې د صوبې د نورو زلو دي. نو د دې وروسته دا کار خو حکومت وکړ اصلاحات راوستل، اوس تاسو څه غوښتنې لرئ او په کوم موضوعاتو تاسو کار کوئ؟
مونږ خو لکه دغه غوښتنو دپاره چې مطلب قبایلی چې کومې سیمې دي هغه ډېرې محرومه پاتې شوي دي، هلته وي او تور قانون او ایف سی آر او دغسې نور چې کوم دلته چې باقي پاکستان کې که تاسو وګورئ چې کوم حقونو یا څه حقوق ملو خلکو ته هغه بالکل د قبایلی سیمو خلک د هغه حقونو نه محرومه پاتې وو. نو د دې دپاره خو مونږ ډېر غټ چګل وکړو چې یاره مطلب دلته مونږ قبایلی سیمې چې کومې دي دا د کیفی سره زم شي دې سره شامل شي، نو یو غټه مطلب لوی صوبه به جوړه شي غټه پښتونخوا، او ورسره به مونږ ته هغه حقونه ملو شي چې کوم د نورو علاقې چې مطلب باقي پاکستان کې کوم حقونه تعلیمي که تعلیم هغه سره مونږ وګورو یا صحت سره مونږ وګورو یا نور دغسې ډیولپمنټ کارونه وګورو نو چې هغه مونږ ته ملو شي. نو زمونږ خو دغه تمې وي اوس یو کال چې کوم مرجر وشو یو کال تقریبا چې زیات کېږي یو کال پوره یو نیم کال پوره شو. زمونږ خو پہله غوښتنه دا ده چې مطلب لکه اوس هلته خو عدالت له اکسټینډ شول که نه، خو هغه سې کار پې نه دی سټارټ لکه څنګه چې دلته خلک په آسان راتلی شي او دلته خلک عدالتونو ته ځي او کوم کار چې دلته کېږي هغه سې هلته نه دی سټارټ ولې چې یو خو خلک نه دي اویر. دویمه خبره دا ده چې هلته ډېر چې کوم عدالتونه دي هغه بعض نیمو ډېر چکنونه بهر دي عدالتونه که نه، او دې سره سره چې کوم د پولیس چې کوم نظام دی هغه هم هغسې نه دی ولې چې یو کال وشو هغه کنفیوژن کې دی کله مطلب لیویز راپاسي چې مونږ زم کړی چې بیا دوی وایي چې یاره مونږ زم کړی پولیس کې بیا وروسته بل قانون پکې راوباسي بیا هغه نظام ډیسټرب دی هغسې د پولیس کار نه دی روان چې کوم ایکټیویټیز دی پولیس دلته کولی شي کوم پراپر طریقې کار باندې کېږي هغه چې زمونږ هغه پولیس بیا هغه پولیس ته ټریننګ خو له وروستو خبره ده چې اوس هغه پولیس هم په دې باندې کنفیوز دی چې مونږ په څه کې یو لویس کې یو خلطهدار کې یو که نه
حکومت خو خیال زمان حکومت خو دا خبره کړې ده چې په وار وار دا ویلي دي چې خاصدار او هغه چې دي هغه په پولیسو زم شوي دي او هغه ته د هغه د پولیسو درجه هم ورکړې ده. په ځینو سیمو کې کوم وګورو قسم ساس خبره سمه ده چې اوس هم هغه خلک هغه رنګ پوه نه دي، خو ځینې حکومت دا دریز لري چې دوی هغه کارونه په رو رو په کلاره کلاره باندې هغه کارونه دوی سر ته رسوي.
بالکل ستاسو خبره ټیک ده. دغه چې موږ تم وای دلته چې زمونږ کوم میټینګ کیږي منسترانو سره سره او دا د چې لکه دی کې اول دی زم پرل په پولیس کې هغه هر څه او چیرې بس چې کوم دلته موږ پولیس ته چې څه اختیارات کوم مرات یا هغه موږ هلته لیږي او قصدر فورس دی پولیس کې زم کړ بیا څه وخت پس بیا دوی هغه شی واپس واغستو چې یاره دا داسې نه کېږي که نه، نو بیا دلته هغه سیستم ډسټرب شو. اوس خو دوی بیا هغه یو بل مطلب یو قانون پاس کړی دی یو کبینه چې یاره دا مونږ په پولیس کې زم کړل، خو اوس پولیس ته لکه چې کوم زمونږ هغه لویس خصدار سي هغې کې خو اکثریت چې کوم دی هغه بې تعلیمه خلک دي ان پڑھ خلک دي زړه کسان دي پکې، نو هغې دې سیستم باندې نه وي پي نو هغې ته خو تر اوسه پورې دا په کار و چې یو ټریننګ یو ته ورکړی وی چې مختلف ټریننګ دې ورکړی وی چې یاره تاسو به څنګه کار کوي د پولیس په طریقه کارې پوه کړی
قبایلی ضلعو کې ستاسو چې کوم غورځنګ دی کوم تحریک چې دی دا نور کوم غمانی مسلو مانی کار کوي څنګه؟ خیال زمان خو یو مفصل هغه بیان کو
بالکل روان دي لکه چې کم ضرورتي او ماغه شان کې خلکو ته ډیسټربنس کریئیټ کړي دي که یوت په موږ وکړو چې دا چې کم چینج سمره راغل دا د یوت په وجه باندې راغل یوت اوس دمره غشي ویلي چې ماغه شان تیرې ته په ایجوکیشن پروسس کې مسائل لګیا دي کیږي هوستلایز کیږي اوس لګیا دي سټوډنټس کالجونه شته په خیبر دیسټ کې خو دا غي چې کم دا چلولو ولا یو سیستم دی هغه بالکل ډاون دی هغه سټاف پکې نشته دی دمره هغه ته مسائل جوړ شوی دی کالج شته دی خو پکې سټاف نشته دی نو سټوډنټس چې کم دی هغه ماغه شان ته مسلې دي او بالکل دا پولیس چې کم راغې دی تا اویرنس پکار دی ری چې څوک هغه کله یو ټینګ کوي چې خاصه در په ثرو باندې وکړ کی کله ورته دا کوي چې دا پولیس پرې نو پتی هغه چې کم دا غي کنفیوژن دی او ټول هغه تغي
خجره د ځوانانو سره رول جوړیږي څنګه تاسو خو ویلي دا خو ستونزې دي ځوانانو سره رول جوړیږي څنګه تاسو ویل چې د ځوانانو د لوجنه د اصلاحات یقیني شو راغلل اوس د ځوانانو سره ځمواري جوړیږي چې دا حکومت کم داوی کړی دی کم اعلان نه کړی دی د دې عملی کولو لپاره
سره موږ کو چې اون کو رکننو دا چې سمره چینجز په دې ډیسټریک راغلي دا سپیشلی د یوت په وجه باندې دا موږ مشرانو به دا خو سیستم روان کړو چې چینجز پکې نو یو چې کم دی دا کې په تراغل دې دې دا سیستم وکړل چې موږ څنګه کې دا هم دا ما غشو چې علاقې غیر کې دی اچول شي وو چې بالکل ته چې د پاکستان هیڅ خو د دم نه او بجټ هر څه ورته ملاوېدل هغه به د مشرانو ځان سره کې خودل دا چې موږ سمره مسلې جوړې کې دا ټول موږ د دې په ترو باندې امینس چې کم دی هغه به ناس ټول هر څه هغه به پکې نو
تاسو نمائندگان هم راغلی دي د قبایلی ضلعو خپل خپل د صوبایي اسمبلی نمائندگان هم دي نو آیا تاسو دا غورزنګ یا تحریک د خپل غوښتنې او د پرم له لارې باندې یو تر د رسولو کوشش کړی دی کنه
ناغینه خدامغه فلک ډیماند دا چې موږ ته حالته پریکټیکلی امپلیمنٹیشن پکار دی چې موږ سره ګورنمنت کوم وعده کړی وی چې مرجر وشن موږ باید خپل ډیسټریک موږ دا لرکو نو موږ چې کوم دی اوس ټول نه غړ موږ ډیماند چې موږ ته امپلیمنٹیشن موږ ته پروف راکې چې حالته څنګه کې پی کې هر څه باقی دی چې کوم هغه کې صبح کې دی هر څه کې دا چې موږ ته خپل ډیسټریک پکار دی
کله مونږ د مشال اړیو ځوانانو خبرونه تاسې غواګي اساس کوربا ګل اعظم خیال زمان صاحب دا هو راته وای چې حکومت د اصلاحات په بهیر کې دا یو ژمنه کړې و چې د لوړو زده کړو لپاره به په تعلیمي ادارو کې د کوټې کم نظام دی هغه به د قبایلی سیمو د ضلعو لپاره دوه چنده کوي لکه زیاتې وي نو هغه کې څومره پرمختګ شوی دی هغه کې څومره ستاسو په نظر باندې
ډېر ښه کوشن دی اصل کې خبر ده چې د پارت ریفارمز کې وعده کړې و چې د قبایلی سیمو چې کم سټوډنټس دي میډیکل انجینیرینګ کوټا یا نور دغه چې کم ریزرو سیټ کې هغه به موږ د قبایلی سیمو سټوډنټانو ته د لسو کالو پورې دا ډبل کوو خو تقریبا چې یو کال او تیر کال په دې باندې سټوډنټانو درنه ورکړ احتجاج یې ورکو د دې وسره دا وعده وکړه چې بالکل به د دې ځل موږ نه ایډمیشن تیر شوی دي چې کم شیډول دی تیر شوی دی را روان شي دول را روان مطلب 2019 کې به موږ تاسو ته په دې باندې ډبل ایډمیشن درکو خو په قسمت نه سټوډنټانو بیا هم چې څونه پاس کړی دي ډېر د سټوډنټس چې 100 زیات سټوډنټس چې هغه اوس هغه څونه پاس کړی دي او بیا هم هغه کې بغنه دي شوی مطلب لکه ډبل شوی نه دا اوس هغه سنگل کوټه باندې چې کم سټوډنټان تل شو لاړل او باقی پاتې شوی نو په هغه کې بیا زه مونږ په دې کې بیا سټرګل شروع کو یو احتجاج هم پکې وو کو درنیم پکې وو کې بیا مختلف منسترانو سره مونږ پکې میټینګز وشول او هغه باندې اوس چې کوم کار شوی مونږ بل ورځ تقریبا یو هفته مخکې د هیلت منستر هشام ډاکټر هشام خان سره بیا میټینګ وشو چې یار مونږ خو هر ځای ته لاړو خو تر اوسه پورې ستاسو طرف نه څه داسې ریسپانس نه راځي په دې کار نه کېږي دغه دویم کال دی د سټوډنټانو چې دغه وخت ضایع کېږي او په دې باندې گورنر او وزیر اعلی مونږ به د پروګرامونو کې ناستو هغه بار بار دغه مونږ سره وادي کړی دي او سوي کړی دی چې زمونږ طرف نه تاسو ته کوټه ډبل شوې ده نو بیا هغه چې کوم دی فیډرل منسټر سره کانټیکټ وکړو نو نن هغه کې د فیډرل منسټر راغلی دی چې کوم اعظم خان دی هغه ویلي دي چې ما سره لکه نن مونږ سره یو کانټیکټ شو چې راځو سره میټینګ کې ناستیم او مونږ په دې باندې ډیسکشن سٹارټ دی نو تاسو ته به لګروستو ریزلټ درکو نو ورستو پته لګی زموږ په توکو دا چې کې دې شي چې ډبل شي او تر اوسه پورې لګاغه نوټیفیکیشن نه دی شوی
ها نوټیفیکیشن نه دی شوی حجری تاسو راته وای چې په قبالی ضلع کې څنګه خیال لا یو خبر وکړل چې دا هغه وسه پورې هغه وادي نه د پوره شوی چې کوم په د لوړ زده کړو یا د تعلیمي ادارو کې د قبایلی سیمو د کم زده کوونکو دی د غو لپاره د کوټې په اړه باندې په قبایلی ضلعو کې تاسو نورې کومې هلې ځلې کوئ چې د تعلیم په برخه کې، د تعلیم په میدان کې، او خاص کر د جینکو د تعلیم په اړه مالی؟
موږ خو چې وګورو نو فیمیلس کافی بې انتحاب ایک ورډ کې زیات لکه دی پروسیس روان کې، نو ففت پنج پورې چې کوم ففت پورې هغې ماشومانې ښه ورته دغه میلو شي، او بل دانه چې اسکولونه چې کوم بزنس بې انتحاب زیات لکه لرې لرې شانتې داسې نه چې پزې پزې د دې اسکولونه نو هغې ته ټرانسپورټ شولو، هغې ته تلل شولو، بیا کور نه پر ټولو نه غټه خبره پرمیشن شولو، سو داسې پیرنټس چې کور نه ورته پرمیشن نه میلو شوی چې نه بس تاسو به نه ځئ، او دا هغه پرې لګی سختي. موږ گورنمنٹ ته وایو چې په هر یو ایریا کې، په هر یو ځای کې چې دوی ته اسکولونه اویلیبل کړی شي، او په هغې کې چې کوم د پروپر سټاف ورته په هغې لپاره چې کوم چیک اینڈ بیلنس دی، موږ گورنمنٹ ته وایو چې هغې لپاره چیک اینڈ بیلنس وساتو، هغې ته خو پروپر سټاف ورته ښه ټف او ټرین ټرین هغه چې کوم کیپی کې سټاف څنګه ټرین کوي، د ورته ټریننګ ورکړي. دغه سه موږ په خپل ډسټرکټ کې خیبر کې وي یا باقي چې کوم ډسټرکټ دی هغې کې موږ غواړو.
ما مخکیم دا یو تاسو نه یو پوښتنه وچې د ځوانانو ډیر مهم رول دی، او تاسو خپل هم دې ته اشاره وکړه چې ځوانانو په دې اصلاحاتو بهیر کې په دې هر څه کې مهم کردار دی. خو د جنکو د تعلیم په اړه معنی تاسو موومنټ کم کم کارونه کوي؟
گرلز چې موږ سره په موومنټ کې کافی زیات پارټیسپیټ کړی دی، او هر ځان چې کوم لیدا موږ لګېرو اپریشیټ کوي، او سره او کافی هیلپ هم راسره کوي چې کوم یو ټریننګ وی یا کوم یو موږ سره سټرایک موږ خپل ایجوکیشن په حواله سره یا خپل فنډامنٹل رائټس په تھرو باندې نو کافی فیمیل چې کوم دی موږ یې سپورټ کوو، موږ یې اپریشیټ کوو، هغه سره ډېر دغه کوي د ایجوکیشن په هغه باندې موږ کافی هغه کړی وو، یا چې موږ خپل رائټس چې کوم دی فنډامنٹل رائټس دی دغه په تھرو.
خان زمان، یو مهمه مسله څنګه تاسو غنور دا ټول ستونزې بیان کړي، خو په خپل ځای باندې دي، خو که موږ وګورو په قبایلی ضلعو کې او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې، په ټول پاکستان کې وګورو د پولیو ناروغي دې کال ډېر زیات ناروغان مخې ته راغلي دي، او په دې کې زیاتره بیا د خیبر پختونخوا دي، او په قبایلی سیمو کې بیا ډېر زیات دي. په خلکو کې د پولیو ضد چې کوم کمپاین دی، په دې اړه پوهاوی لپاره هم تاسو کارونه کوئ کنه؟
سر مو تو ګورې اویرنس چې کوم دی هغه خو مونږ په هر څه باندې کوو، په دې لکه مطلب مونږ په هر څه باندې اویرنس کړی دی، او خاص کر لکه صحت حواله سره یا ایجوکیشن حواله سره مونږ اویرنس آلریډي کوو، نو د دې لپاره لکه مونږ خو کوو خپل سیډ نه کوو ته، خو لکه مونږ سره د پولیو چې کوم یو اداره ده د هغې طرف نه مونږ سره داسې یو هیلپ نشته دی چې هغه مطلب مونږ ته یو هیلپ راکړي چې مونږ به د هغې په مدد سره لږ مخکې قبایل سیمو ته لاړ شو، او هلته یا اویرنس وکړو یا څوک، خو د خپل طرف نه چې کوم زمونږ در ته وسه کېږي نو هغه مونږ کړی دی او کوي هم.
په اخره کې که راته ستاسې ناغه لري پیغام لري چې د ځوانانو لپاره په خاصه توګه د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره؟
زمونږ طرف نه دغه پیغام دی چې اول خو یو عام خلکو ته زمونږ پیغام دی چې کوم بچیان دي د خلکو هغه د ایجوکیشن نه محروم نه کی، که هغه په هر طریقې خو هغې باندې د خپل تعلیم وکړي، خپل تعلیم یې جاري ور باندې وساتلی شي، ولې چې مخکې به زمونږ قبایل چې کوم دي هغه به والدین چې کوم دي انپڑھ دي، نو هغه سټوډنټانو پکې انټرسټډ نو، نو هغه والدین وبم بیا څه داسې غږ وکړي نه کوو، نو هغې د وجه ډېر سټوډنټان هغه پاتې شوي دي، نه هغه ډېر مشکل سره مخ دي. نو زه خاص کر والدین ته اول د قبایلی سیمو چې کوم والدین دي نو هغې ته دا خواست کوم چې کوم دستاسو بچیان دي په هغې باندې په هر طریقې تعلیم وکړي، هلته کم از کم که سکولونه هم نه کوي بیا داسې لرې لرې سیمو کې خو خامخایي، نو که کمزور اسکولونه هم وي خو خپل تعلیم دې په جاري وساتي. دویم چې کوم سټوډنټ زمونږ یوت ته نو هغې کې خو ډېر زیات چې کوم دي اوس ایجوکیټډ شوي دي په ډیسټرکټ ایریا کې پاتې شوي دي، نو هغې ته زما دا خواست دی چې خپل تعلیم نن جاري ساتي، ولې چې تعلیم ډېر ضروري دی هغه دې نه پرېږدي، او هغه سره سره چې کوم دی مونږ سره وي که ځان ته وي خو چې کوم دی دغه هغه باندې دې نظام باندې به هغې ډېر سره نه څه پوه وي که نه وي پوهې، نو مونږ سره دې راشي، مونږ به انشاءالله دې کې مونږ ته مختلف دغه ټریننګ سیشن راځي هغه کې هغه کې به مونږ اویر کوو، خو په خلکو کې اویرنس هلته لکه مطلب یو سټوډنټ دی نو مکمل کلي کې هغه خلک اویر کولی شي په دې نظام یې پوهولی شي، څه نه سیم چې پوهېږي نو هغه خلک دې سیستم سره سره به هغه اویر شي، چې دا انیشیل سټیج کې اوس دوی خپل دغه اویرنس هلته په خپل کلي په خپل حجره په خپل جومات کې شروع کړي، نو څه نه څه خو به د خلکو کې اویرنس راشي.
صحیح. خیال زمان ډیر زیات مننه چې د مشال اډیو سره مو وخت ورکو او زمنګ به تاسو سره د باغانی هم بی او مرسته به هم بی. کله نو د مشال اډیو ځوانان خبرونه ته تاسو غوږی د خبرونه په اسنګ تاسو سره مجمنه کړی و چې په دویمه مای کې با ساحر زلان را سره ملموي. هغه د مدني فعال پاتې شوی دی او اوس مهال د افغانستان د اوبو او د انرژي وزارت ویان هم دی ځوان دی. هغه سره خبرې ترې کوو. صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
مننه تاسو ته تاسو ټول اوریدونکو ته سلام او نیکی هیلې.
صاحب ما خپل درنو اوریدونکو ته ته ایز مدني فعال معرفي کړي به مې وته ویلي دي چې د اوبو د افغانستان د اوبو او د انرژي وزارت د توانای وزارت تاسو ویان هم یې. نو کله زمونږ درنو اوریدونکو ته خپل ځان په بشپړ توګه په مکمل توګه ځان هغه کې چې تاسو درنو اوریدونکو تاسو نشم بیره سیرې نشم بیره خو ډیر ځوان دی را سره او ښه ځوان دی لکه داسې نه دی چې عمر زیات دی خو کله ځان وسره ټول درنو اوریدونکو ته معرفي کړي.
ډیر مننه چې تاسو معرفي کړی. زمانم ساحر زلان دی د افغانستان روداتو ولسوالۍ سره ننګرهار ولایت تعلق لرم. تاسو چې زه معرفي کړم د کوم وزارت سره مالا تر اوسه پورې جوین کړی نه دی یعنی رسمي مور سره کار نه دی شروع کړی مګر زه د هغوی سره مخ تللی دي کارونه مې دینه وړاندې د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ویاند او ستراتیژیکو اړیکو د رئیس په توګه باندې ما کار کړی دی او د افغانستان د سپورټس رایټر اسوسیشن د صدر په توګه باندې د 2014 نه زه کار کوم. مدنی فعالیت مې ډیر پخوا کوو خو کله چې زه د گورنمنت سره یا دولت سره ما کار شروع کوم نو بیا نه کېده چې ما دواړه کارونه کړی وای ځکه زما مسؤلیت هلته او کار مې ما ته د اجازه نه راکوله چې زه په یو وخت کې
دواړه
کارونه
نو څنګه ګوري د افغانستان اوس که موږ ګورو ستاسو غوندې ځوانان چې دي هغه په مختلفو شعبو کې اوس را روان دي. د افغانستان که موږ ګورو یو نظام د جوړېدو په حال کې دی داسې ورته وایو نو د ځوانانو فکر ته څنګه ګوري تاسو هلته اوس؟
افغانستان د ودی په حال کې د ځوانان مس نوې نسل هغه اره پورته شوی دی هغه نسل چې هغه په جنگونو کې رالوي شوی او اوس د هغه نسل نه یو بل نسل را پورته شوی دی چې هغه د تعلیمي یافته نسل دی هغه تعلیم کړی دی هغه ماسټریان لري هغه پی ایچ ڈی لري او هغه د هغه مملکت د کم د حکومت سټراکچر چې دی په هغه باندې کار کوي چې څنګه موږ حالات سټیبل کو او دغه کوم مشکلات چې په افغانستان کې پخوا وو هغه ته هغه حل شي افغانستان نور هم مخ لاړ شي او په دې برخه کې تر ډیره پورې کامیاب شوی دی. په هر اداره کې په هر دفتر کې چې ځوانانو ته مسولیت ورکول شوی دی او ځوانان کار کوي هغه دفتر وده کړې ده هغه دفتر مخ ته تللی دی او هلته مشکلات ختم شوی دي. خوبی او بهتري دا ده چې د افغانستان حکومت په ځوانانو باندې ډیره عقیده لري او اعتماد لري ور باندې همدا وجه ده چې ځوانانو ته ډیر چانس ورکول کیږي. حتی منسټر نه زموږ ډیر ځوانان دي چې هغه از منسټر کار کوي په دفترونو کې ډیپیوټی منسټر په توګه باندې کار کوي او دغه اعتماد ځوانانو ته روحیه ورکړي ده چې هغه مختلف شي.
لکه څنګه تصویر تاسو مخکې د مدني ټولنې فعال هم پاتې شوی او لکه ډیر کار مو کړی دی ځوانان هم ګوري فکر هم ګوري څنګه محسوسوي چې په څنګه تصویر چې اوس د جنگونو کې رالوي شوی دی خو اوس حالات بدل دي جدید تقاضي دي که موږ ګورو په سوشل میډیا باندې وګورو په ټولنیزو رسنیو کې وګورو هر څه کې وګورو نو د ځوانانو یو هغه کې یو سرک شته د امید شته چې د حالات په سم شي او دوی خپل هغه چې کوم ذمہواری چې کوم دوی کوم دي هغه دوی سرته ورسي.
ځوانان خپل ټول ذمہواری او مسؤلیتونه سرته رسي او افغانستان چې د کوم حالت نه تیریږي ژوند همیش په امید خړل کیږي کنه موږ پښتانه متل
بالکل
نو زمونږ هر ورځ هیله مندي همدای چې موږ یو سوکاله افغانستان ولرو یو داسې افغان افغانستان ولرو چې هغه په ټوله سیمه کې لکه څنګه چې په خوا تاریخي حیثیت او هغه حیثیت بیرته برحال کړي او په هغه حیثیت باندې پاتې شي. ان شاء الله دا هغه لپاره هغه جدوجهد جاری دی جاری به وي. یعنی مونږ باید که مونږ هغه حالت ته هم رسیږو باید پاتې نه شو. مونږ د نړۍ نه ډېر شاته پاتې شوي یو, جنگونو ډېر ځپلي یو, نو مونږ لپاره ډېر کار ته ضرورت دی چې لا ډېر کار وکړو, شپه ورځ کار وکړو, او هغه مسؤلیت چې راکول کېږي د هغه نه یو څه زیات کار وکړو تر څو پورې خپل هدف ته ورسیږو.
په دې برخه کې د حکومت یا د دولت غبرګون څنګه دی لکه د ځوانانو جدي غوښتنو ته, یا هغوی چې کوم مختلف تحریکونه چلی که په هغه باندې وګورو, د هلمند مثال به موږ واخلو چې هغوی یو خپل د غورځنګ غوندې شروع کړی وو, په نورو سیمو کې که وګورو, نو د حکومت غبرګون دغه تحریکونو ته یا د ځوانانو دغه خبرو ته څنګه؟
حکومت ډېر, د افغانستان حکومت ما درته مخکې وویل چې هغوی په ځوانانو ډېر اعتماد لري, په ځوانانو باندې ډېره سرمایه ګذاري شوې ده, ډېره پانګونه شوې ده په باندې, او لا هم کیږي ور باندې. هر حرکت چې په افغانستان کې د مثبت پرمختګ لپاره پورته کیږي, هر ګام چې پورته کیږي حکومت د هغې ملاتړ کوي. د هلمند د حرکت یادونه تاسو وکړله, په خپله رئیس جمهور هغوی ته راغی, په یو سړک باندې د هغوی سره ولیدل, د هغوی غوښتنې یې واورېدلې, د هغوی سره یې خبرې وکړلې, او د هغوی هغه کومې پوښتنې چې وي هغوی ته یې ځوابونه ورکړل. بل هر حرکت چې وي, که ځوانان حتی په سوشل میډیا کې که ځوانان نظریات ورکوي, حکومت هغوی ته ځواب ورکوي, هغوی ته او ځواب ورته په پراخه سینه باندې ورکوي. یعنی هغوی محکومۍ نه چې وی ګواښي او هغوی تهدید شي, بلکې هغوی ته لا روحیه ورکول کېږي. او همدا وجه ده چې د افغانستان ځوانان ډېر ګډون کوي په دې کې د حکومت سره په کارونو کې.
دوه پوښتنې زما دي چې په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو شو, بیا د ولسمشریز ټاکنې وشوې, په دې کې که موږ وګورو په افغانستان کې زیاتره برخه د ځوانانو ده, او په دې انتخاباتو کې هغه د ووټ اچولو کم شاره ده, هغه پوهاوي لپاره هم او ډېر ځوان کاندیدان هم ولاړ دي, ته څنګه ګوري دا دې بهیر ته, او په دې پروسه کې که موږ وګورو هغه ځینې راپورونه داسې وایي چې د ووټ اچولو شره ډېره کمه وه, او بیا هغه کسان بیرته منتخب شوي دي یا پارلمان ته تللي دي چې د پخوا راهیسې, او د ځوانانو مخه نیول شوې ده. دې کې څومره ستاسې په دې خبرو کې څومره صداقت دی؟ تاسې خپل هغه ځینې راغلي, تاسو سره لومړني معلومات دي.
افغانستان په ټوله کې د افغانستان دغه سیاسي ټولنه ځوانه ده, مونږ تازه دیموکراسۍ ته راغلی یو, او دا وخت نیسي تر څو پورې هغه دیموکراسۍ په افغانستان کې نهادي نه شي, بنسټیز شي, تر څو یعنی هغه څوک چې ووټ ورکوي یا رایه ورکوي هغه په واقعي معنی باندې ورسیږي. مشکلات شته دی په یو شمیر نهادونو کې, شته دی په ځینو ځایونو کې درغلۍ کېږي, مشکلات رامنځته کېږي. په افغانستان کې مکمله توګه باندې امن نه دی, مونږ ډېر د ساحل لرو چې هلته څوک ووټ نشي ورکولی. کالته ته ووټ ورکوې ستا ګوته غوڅېږي, که یو ګوته دې غوڅه شوي بله ګوته دې غوڅېږي. دا هغه مشکل دی چې د ووټ هغه کچه راکمه کړې ده, او خلک یې نه دي توانېدلي چې په پوره معنا باندې هغوی ګډون وکړي په دې کې. مګر د دې لپاره کار کیږي ځوانان, یعنی ما د لپاره دا تر ټولو بهترین خبر و چې په هر سیمه کې ځوانان, یعنی په داسې یو ځای کې چې څوک فکر هم نشي کولای چې هلته به انتخابات وشي, مګر امن وو, هلته خلک ووټونه ورکړل, مېرمنې راووتلې, نجونې راووتلې, هغوی ووټونه ورکړل. د افغانانو او د ځوانانو ذهنیت جوړ دی, مگر حالات نه دی جوړ, او حالات جوړېدل د پاره کار پکار
دی. دا یو غوره خبره ده چې په حالات جوړ نه دی, خو حالات خکول کې هم د ځوانانو رول جوړیږي, نو په دې رول ته څنګه ګوري
ځوانان؟ د هلمند حرکت یو مثال دی چې ټول د ځوانانو د خوانه هغه حرکت شروع شو, او هغه آغاز د ځوانانو د خوانه و. په ننګرهار کې هم دا شان حرکت نو شول, په مزار کې وشول, په کابل کې حتی خلک راووتل, ځوانان راووتل, کار یې وکړ. مګر د افغانستان مسله د ځوانانو په لاس کې نه ده چې ځوانان دې هغه حل کړي. د دې لپاره نړیوال او بین المللي همغږي په کار ده چې د افغانستان مشکل ته رسیدګي وشي, هغه حل شي, حالات جوړ شي, او ځوانانو باندې لکه څنګه چې اعتماد شوی دی دا شان اعتماد سازي وشي, مخته لاړ شي. ځوانان ډېر څه کولای شي په افغانستان کې.
په اخره کې د ځوانانو لپاره, او په خاصه توګه به زمونږ د قبایلي زلو کوم ځوانان دي او د اغاډي چکم ځوانان دي د ننګرهار شو د ټول ولایتونو شو دا غو لپاره څه پیغام
متاسفانه زمونږ پښتانه تر ډیره پورې د تعلیم نه لري پاتې شوی دي او پښتانه مختزي پښتانه ک جوړیږي نو یوازې تعلیمي جوړول شي زما د ټول هغه مندو پلرونو نه خواهش ته درخواست دی چې خپل بچیان باندې تعلیم وکړي پیسې هر وخت کټل کیږي مګر تعلیم هر وخت نه کیږي او که مونږ تعلیم وکړو هر څه به زمونږی مونږ ډیر څه کولای شو نړۍ مونږ تغیرولای شو خو مونږ باید کار وکړو مونږ امن پسند یو امن خوښ یو مګر مونږ چانه یو پرې خیر راځي په خپل باندې یو بل ته لاس ورکو یو موټی شو یو 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 قوت شو او مخته لاړ شو
سایر ځلان ډیر زیاته مننه چې د مشال اډیو په ځوانانو غک په او ځوانه می په دې خبرونه کې در سره
برخه واخله
ډیر زیاته مننه کله مدر ملکو هم دې سره د مشال اډیو پروګرام ځوانانو غک خبرونه رانغاړو خپل کوربه ګلیاس اجازه ورکړي خو د مشال اډیو خبرونه به تر ماخام شپږ بجو پورې دوام لري
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio